ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. تر شپږ نیمو بجو په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سره کې د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی له اسلام آباد څخه بیرته قطر ته رسېدلی چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنه کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو مشران وایي نن سهار د دغې ډلې لوړ پوړی پلاوی بیرته له اسلام آباد څخه قطر ته ورسېد چې په دې سره له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابرېږي. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط دا خبره اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته کړې ده. دغه پلاوی داسې مهال قطر ته رسېدلی چې د کابل چارواکو د ډله د سولې خبرو په پیلېدو کې د خند پر اوستلو تورن کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون نن شنبه پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په پړول سره افغان حکومت د سولې خبرو د پایل پر وړاندې ټول خندونه لري کړل، خو دی وایي طالبان لا هم د دغو مذاکراتو پایل ته چمتو نه دي. د خبرې داس مال کېږي چې د افغانستان د دولت پلاوی لا هم قطر ته نه دی تللی. د دې سفر د ځنډېدو په اړه د مرکچی پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت مذاکراتي پلاوی سفر روانونه نه کیږي.
په دې ونې کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تروسه دوه ته نه دي ستانه شوی.
لا تروسه د دې خبرو دقیقه نیټه معلومه نه ده. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو وژل شول. د پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې شوې. د نوموړي په خبره په وژل شوی کې یو یې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو یو کارکونکی و. د دوه هم کس د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښ ناروغي لکبل ومر. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي رادیو ته ویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی وو او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې ساور کړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی وو او د فقه او قانون په برخه کې د ډاکټر اسنت د مصر له الازهر پانتونس خاخسته وو. ډاکټر هیروی څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي رادیو د خبريال پټوګه دنده ترسره کړې وو. زموږ غلا ازادي رادیو ری څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې چې پرون سوي ټپیان شوي دي. د خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړې ده. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په اعلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د پېښه د کلورینو غاز د چاودنې له کبله سوي چې په یو باروړونکي موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبري اژانس وایي احتمالا د پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي ملکي سیمو کې څو مشکوکي ورلګیدنې او چاودنې شوې دي. یو تاجک قانون په ورسته لاغه ته تاجکستان امنیتي کارکونکو ونیو چې هغه د دې هواد ولسمشین انتخاباتو لپاره د ځان د نمندې نیت څرګند کړ. د تاجکستان ولسمشین انتخابات د سپتمبر پر 11 کېږي. د فراموز ارګاشف کورنۍ وای د تاجکستان د امنیت د سیمه ایزې ادارې څو کارکونکو پروند د نوموړي کور ته ورغله او هغه له ځان سره یوړ. ارګاشف چې د تاجکستان د بدخشان ولایتي شورا غړی وو د سپتمبر پر 3 په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره او په ولسمشین انتخاباتو کې د خپل نوماندی نیت اعلان کړ. د تاجکستان ورکمن دیموکراتیک خلق ګوند د دې هیواد اوسنۍ ولسمشر امام علي رحمان د یاد ګوند لخوا د ولسمشر لپاره بیان مولای. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې د تاجکستان ولسمشر پاتې شوی. او روسی ساينس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنیو آزموینو پایلې د ډاډوار شو دلې دي. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اگست میاشت کې تایید شوې وي، د سپتمبر پر 4مه د بریتانیا په روغتي ژورنال کې خبرې شوې او پکې راغلي چې دغه واکسین په لمړنیو آزموینو کې شو دلې چې د انسان په بدن کې لکم خطر پرته دفاعي سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اگست پر 11مه په لمړي ځل په کور دننه آزموینو ورسته د یاد واکسین د اغیزمنتیا ډاډ ورکړې و، خو ورسره د ځینو ساينس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته شوې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین په ازموینه بیړه کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه. ولس کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه. اتلس مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه. شل او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه. 25
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وای چې دوی به ونه کولی سي د اونۍ قطر ته سفر وکړي. پر همدې موضوع یو تحلیلګر سره هم خبرې شوې.
بیلی بیلی بهانې لټول د دې معنی لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یو غږ او په یو وخت نه دي.
په بل راپور کې افغان حکومت وایي په بین الافغاني خبرو کې د اساسي قانون پر لومړیو دوو فصلونو بحث شامل نه دی. تر دې مخکې په اساسي قانون کې د بدلون موضوع مطرح شوی و. په غزنی کې ځینې ځوانان وایي چې له جګړو ستړي دي.
تاوتریخواله جګړې راکم کړي تر څو په سولې ته خلک هلمند سي او بین الافغاني سولې ته لار هوار شي.
په هلمند کې چې د کوکنارو د کښت مرکز بلل کیږي، د کنځلو یا کنجدو کار زیات شوی.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښتۍ نوی کښتۍ چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې مو د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړېدو له پرمختګونو هم خبرو. د حکومت د مرکزی ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به دوی ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالله حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې دغه سفر د ځنډیدو یو علت د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا طالبان وایي چې د دوی هیات له پاکستانه قطر ته رسېدلی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوی ته د دوی سفر ونسي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي.
که څه هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسیدلی دي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې به خبري سرچینې وویل چې د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. د غشان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکی ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي و اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکی ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي، چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي، خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشې کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سوه او بل اخره هغه موضوع حل سوه. اوس نور دغه څه وړه وړه خندونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوي کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا د مخه روښانه چې په قطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوري هم مخکې څنډه ویلي.
ومردل چې د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونې به دغه ګمارل سوی ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځنډ علت د طالبانو د مرکزی ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی له پاکستانه قطر ته رسیدلی دی. د سولې غږ کاروان لغړی احمد شاه سپر څخه مې د مرکزی پیل کې پوښتنه وکړه چې قطر ته د حکومت د مرکزی ډلې د سفر د ځنډ نور علتونه څه ګڼل کیږي؟
نظر کو مختلف کی یو دا هغه څخه د مذاکرات پر سر باندې د طالبانو په منځ کې اختلافات دي. د بل طرف بهرنی کړي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي د هغه مداخله دي چې همدا بهر ټکنۍ کړي دي او تر اوسه ځنډول دي. کنه خو نو هغه شرایط طالبانو په خوا سره کړي د مذاکراتو د پیل لپاره ویلي و چې کله زموږ شرایط پوره شي مذاکرات به فوراً پیل شي، خو هغه شرایط پوره شوي دي. اما د مذاکراتو د ځنډ لپاره بیلی بیلی بهانې لټول د دې معنی لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه خوله نه دي.
وسله ولو طالبانو خو په ورور دغه خبره کړې ده چې د بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو تکشینی. اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخله دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکرات وکړي چې پر ځای کې چې هغه د پاکستان وګړو سره ډېر متحد وي. خو لکه زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید افغانستان وګړو تاخد ولر نه د پاکستان وګړو تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوی دي یا امادګي نیول شوی دي. هیئت هر د آماده دی مذاکرات. طالبان هم باید دغه خند او دغه ځنډ په هر صورت وي لبین یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دي چې پر کوم مسایل زیات چنګار وکړي په باسونو کې؟
فجی کې هم شاید اختلافات موجود وي. لمړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي چم په هیڅ د دریز او د دولت دریز مشخص تر اوسه پورې طالبان وایي چې موږ افغانستان دولت په رسمیت نه پیژنو. خپله هم خپل ځان د امارت په هیڅ معرفي کوي. نو دا دریزونه مهم دي خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته مناسب کړی شي چې هغه دایمي اوربند دي.
د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه اسپرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ کې پر یو زر وسوه سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکوي. خان محمد سین تفصیل لري.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په سباندې 11,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپل د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې سلور بورې غنی شوي وړه، 0.5 لیتره غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیوډین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاب ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي. ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
قطعا کومکا تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است.
لزیر منشوی و سره چمرسی کیگی یواز د حکومت ندی بلکې د نړیوالو بنسټونو هغه هم پکې شامل دي. د بلګې په توګه د کډوال نړیوال سازمان IOM په پروان کې لمک سره د غیر خوراکي توکو او نقدو پیسو او د خوړو نړیوال سازمان د خوراکي توکو په برخه کې زمونږ همکارو.
خاغلی عظیمی بوویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د وبل د کورنیو خیریه موسسو مرسته چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندویو بنسټونو هڅې پیل کړي دي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. افغان حکومت به د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده. تر دې مخکې د ملي پخلاینې علي شورا مشر په یو مرکه کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د احتمال خبره کړې وه. دیو نادر او نور تفصیل.
وروسته لدې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د العربیه ټلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه. افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دا وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي د تعدیل وړ نه دي. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل وړ نه دي، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لا ښه کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنې شوي وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې هغه به څېړل کیږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کیږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کیږي. کله چې هغوی په 200 رایو تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کاله وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 112 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوری نظام بدلون په اسلامي امارت وو. خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سولهیز حل په لور ورزو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سولهیز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سری کرښې دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصبا وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوي شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي، چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سرکر خلاف اساسي قانون کې ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې هغه کولای شي چې خشي د تعدیل امکان شته.
همدارس د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوې، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یې خبر پانه کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او دیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاذ محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د روڼتیا د څار بنسټ وایي کرکټ بورډ له جدي ستونزو سره مخامخ دی. کرکټ بورډ وایي چې په دې اړه به وروسته خپل دریځ څرګند کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ دې مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلي دي چې په دې برخه کې دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هیڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو را په دې خوا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاړو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکو وی اتلس لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ومینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول تحلیل کړي دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکو وی ک په جګړه کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو تجمنتیا ولري، خپل جګړې د بس کړي. چرواکي وی چې د غزنی په زیاتو سیمو کې د طالبانو حمله زیات سیوی دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په غزنی مرکز کې تقریبا هر شپه د غزای اوسیدونکو له خواږه خوب د سپکو او درنو وسلو درزا راوي شوي. دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خو غیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړه تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتې دو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتی سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشت مرګ جوړبل راپور نور کوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتی ځواکونو لا دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي او درنې جګړې پیل کړې دي.
وسلوالو مخالفینو په غزنی ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو پر تاسیساتو خپل بریدونو ته زور ور کړی ده. زموږ امنیتی ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغانی مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
دولت او د مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو په عمل کې موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. عبدالجلیل د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم تمه لري چې نور دې په دغه ولایت کې د جګړو ټغر راټول سي.
خو که چېرته په افغانستان کې بین الافغاني سولې ته لاره هوارېږي، یوازنۍ حل لاره یې دا ده چې هغه تاوتریخوالی جګړې راکم کړي تر څو سولې ته خلک هیله مند سي او بین الافغاني سولو ته لاره هواره سي.
وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نوي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادلې او بین الافغاني خبرو ته د دواړو لورو په چمتووالي سره تر بلار وخت زیات سولې ته د رسېدو لپاره د خلکو هیلې ډېرې سوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د کنزلو یا کنجدو کښت زیات سوی. چرواکي وایي زیاتره هغو بزګرو دغه کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کښت کې زیانمن سوي وو. الیاس دایی د کنزلو یوې کروندې ته ورغلی.
د سهار لس بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثر مځکی په جوارو کالوکو او تور ما شکرل سوي دي. خو د هلمند ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې د غاټ ویشکلن ځوان خپل شپانس جریبم ځکه په کنزول کړل ده.
ځانګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره استعمال دغه ځانګړی خوند لري په خیږي بیا خورل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنې ځکوال دی چې کشته د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزولو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وای کنزلی د خوان شیدای نوې کشتې او په دې ورستوي کې جنو خلګورته مخه کړی ده.
په قیمتونه څه دي خوغه بیا مارکیټ پر اړه لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړي کشتې نوې کشتې چندانې څوک نه کوي اوس ورس پوره زیاتیږي.
کچوم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کونځلي مرزونه کوي دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست ته مسؤلین مرسته اړتیا لري.
خدا ان شاء الله بل مرز نه لري ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی یوازنې مرز یې شفته ده. اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکړي که نه وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله حاصل په لاس ورکړي کله شفته داسې مرز دی نو زه چې درو شایم لکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي شفته هم داسې مرض دی غوړزګي کوي پر هغې کچری لویږي بالاخره بیا سیر په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنزلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په ساته باندې به 1303.5 متریک ټنه د کنجتی حاصلات ولرو چې بل اخره د غره پورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاجر سو چې د تیلینه باتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې التموج کار وکړو درڅو د تیلینه باتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنزلی یا کنجدی نه دی چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړی ده بلکې په دې ورستوي څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د خبری مجلې ورسته مطلب را خلو په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورسخه انسانان مري حد سره باندې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ سي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. نور تفصیل له اسمت څاروان نه په یو راپور کې وري.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اگست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښت تایید او خبر کړی وو. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه ویل شوی چې د واکسین په لومړي ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 11 په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې ویلوري واکسین کړی دی. د خبري ځینې ساينس پوهان اندیشمن کړل چې روسیا بیل دی چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي، خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړي کار اخلي. متخصصان وای په لومړی پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغیزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څیړنه کې روسي څیړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 1800 او 1800 کلونو ترمنځ 8 تنه شامل وو. په ازمیښت کې هر برخوال ته د لومړي ډوز واکسین له ورکولو 21 ورځې وروسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 24 ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د څېړنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي، حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطر